یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې په ولسی جرګه کې د رئیس د غوره کولو پر سر لانجه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او په جرګه کې د اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي. په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو او په نړیوالو مسایلو کې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو د بلوا او په پایله کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات درکوو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق هم اوریدلی شئ. همداراز د خبرونه په جریان کې نور موضوعات لرو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو او همداراز د انتخاباتو د وروستیو خبرونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د دې هر څه لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي چې په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي او ولادمیر زیلنسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د قول اردو نن په ویلامې کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتل ملتر ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. 215 میوند قول اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو افراطي وسلوالو سوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړي. وسلوال طالبانو او خپله د قاتل ملتر ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته ندی ویلی. په بل خبر کې د فاریاب ولایت چارواکي وایي د یوه هاوان د لګېدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د فاریاب د امنیت قمنداني ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هاوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګېدلی دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې د عملیات تېره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یوه مرکز سوي دي. د اعلامیې له مخې په وژل سوي داعش وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي خو شمېر او ځای یې نه دی ښودل سوی. د ننګرهار چارواکي زیاتوي دغه مرکز چې په یوه ملکي سیمه کې جوړ سوی و تر ډېره په جلال آباد ښار کې د ځانمرګو بریدونو هدفي وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو د پلانولو هدف کاریده. ویل کېږي دا مرکز له منځه تللی او امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني وین عبدالشقایق شورش د خبر ازادي راډیو ته کړې ده. شغلی شقایق زیاته کړې چې دا برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې سوي دی. د نوموړي په خبره د دې پیښې اړوند دوه تنه نیول سوي دي. دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی. وسلامالو د کابل کندهار لوی لار په میدان وردګ کې د عامو خلکو پر مخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکو او د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې یا د لوی لار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې تړل سوې ده. دوی وایي وسلامالو پر لوی لاره بار وړونکي موټر په سړک درولې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي او په سلګونو موټر دواړو لورو ته ولاړ دي. بلخوا د میدان وردګ دولتي چارواکي بیا وایي چې لاره اوس خلاصه سوې ده. د ولایت ویان محب الله شریفسي نن ازادي راډیو ته وویل
ورته د نیمې شپې نه یا د سهار مخه او سوال طالبانو یو دوه د ملکي موټر په سړک باندې درولي او دغه د خطره یو څه وخت په مخ باندې لاره بنده وه. اوس لاره خلاصه ده، مشکل نشته.
خو د سیمې خلک دا خبره نه مني. د وسلوالو طالبان وایي زبی الله مجاهد هم وایي چې لارې پر امنیتي ځواکونو د جګړې او د هغوی د تحرکاتو په موخه تړلې ده او لا هم بنده ده. زموږ غلزه د راډیو اوري. ولادیمیر زیلینسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو څلوېشت کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو پر وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي. سو د لوړې دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار 10 بجې په پارلمان کې وسول. زیلینسکی غوښتل چې د لوړې مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي دا مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وړاندې ویلي وو چې د لوړې په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې 60 استازي برخه واخلي. د تاجکستان د عدلیه وزارت وایي دغه هیواد په یو زندان کې د بلوا له کبله د زندان 3 ساتونکي او 9 بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 9 کیلومتره کې د وحدت ښارګوټي په یو زندان کې پرون وسوه. په دې زندان کې چې امنیتي تدابیر ډیر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سو چې شاوخوا 10 بندیانو د زندان 3 ستنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تیروي په چړو تیرو وسایلو سمبالو. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات ورکړي په یوه لمه کې ویلي چې کله چې چارواکو د وضعیت کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ، ځینې بلواګر هم ووژل سول. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو صح خبری غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب او نوی پرمختګونه درته اورو. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده او نن په اخو ډب کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. و باورې چې هلته اوس روان دي.
روایت تاسو هغه آرشیف ګوري.
په پارلمان کې روانه لانجبه له حقوقي پلوه هم په یو مرکه کې وڅیړو. په نورو موضوعاتو کې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده.
تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور مکاتب د دیارلس کلو څخه وروسته کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعالو مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
نور کورنۍ راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو په بلوا کې بندیان او ګردان وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په ولسي جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارمیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز ویل کېږي هغه کمیسیون هم لغوه شوی دی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو تکل سی وویل چې په دې نننۍ غونډه کې یعنی نن درېمه ورځ کېږي چې جرګې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس پر ټاکلو باندې لانجې روانې دي. د دغه جرګې یو غړي عبدالرؤف انعامي نن د ازادي راډیو خبریال ته دا تایید کړی دي چې 15 کسان هغه کسان چې د دغه شورا یعنی دوی موظفین دي هلته امنیتي چارې پر مخ وړي دوی ټپیان سوي البته هغه وخت کله چې دا دروازه د درنشال لولوري نه تړل شوی و د وکیلانو پر مخ وکیلانو غوښتل چې د نننه تالار ته ولاړ سي هلته د دوی لخوا په د کشمکش کې دوی زوبل سوي دي همدارنګه د دغه جرګې یو بل وکیل یا غړي عبدالله کلیمزي د ازادي راډیو بریال ته دا هم ویلی دي چې نن یو سلو لاس لیکونه راټول سوي دي د وکیلانو ترمنځ هغه هم د دې لپاره چې دغه لسره انتخابات وسي او موقت رئیس لرسي په ځای د دغه دوه کسانو چې یو ښاغلی وسیلی دی بل رحماني دی دوی دوه کسان لرسي یو په ځای وی کاندیدان راسی دوی وای البته د کریمزی په خبره ک یو سلو شپک ویست انزاوی راټولیسی یا لاس لیکونه راټولسی نو دا به 50 جمع یو غرای پوره کی خو د دغه جرګې یو بل غړي حیدر افضلی بیا ازادي راډیو ته دا ویلی دي چې دا د قانون خلاف چاره ده او دوی ته د منلو نه ده او همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه موږ سره په دغه جرګې یو بل غړي البته نادر خان کچوازی خبرې کړې دي هغه ویلی دي چې ورسته نن ارشیف ته کتل کیږي د ارشیف د دغه جرګې د ارشیف ورسته دا فیصله کیږي چې څه باید وسی ایا چاکنی بیرته سره وسی کنه او روته دغه خبر کی دا هم تایید سوی ده چې دغه جرګې د امنیتی کسان یعنی غوی پکې زوبل سوی دي او ټپین سوی دي
هو څه موږ ناش سره دا تقریبا یو لسنګل کسان ناش او اوس تالار زول تالار څنګه کو چې یو لس کې دی وایات تا کو دا غل تالار ک مرای واخلي او مکمل اختیار ورکي هغه به ارشیف ګوري او د وصول وظایف داخلي پرنا کې به فیصله کوي هغه فیصله به د منلو دي سجده کوړي او ارشیف وګوري چې هغه ورای چې باطل دا هغه څنګه دا څومره رای استعمال شوی دي ارشیف په ټول قتل کیږي
زه که څنګه نوم نه دي لږه چې د ګوډري کسان خو څه دي او هغه دروازه نه خلاصوله دروازه پوریواله د دې مزري دي
bale takalsep
بلې ډېر زیاته مننه فیروزی عزیزی قدرمن اوریدونکو لکه بلای د ازادۍ رادیو د خبريالې په راپور کو کې مو اوریدل چې په ولسی جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن حل نشوه او تر اوسه پورې هم د لانجه روانه ده د ولسی جرګې یو غړي ازادۍ رادیو ته ویل چې یو بل کمیسیون ته به په څو شیبو کې صلاحیت ورکړل شي او هغه به په دې اړه فیصله وکړي چې په راتلونکو کې د دې کار دا لانجه څنګه حل کولای شي او څه کولای شي چې د دې د لانجه نور هوار شي او د ولسی جرګې لپاره نوی رئیس غوره شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل چاپ ورځپانو هم نن په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنې اکرام الله اکرام کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور کې د ارزښتونو ګور په عنوان په خبره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنینی دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت لمخې عبدالروف ابراهیمی د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د غستونزه به بل اخر حل شي خو پښتنه دا ده چې د اتلس کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولی یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته پکتو جرګه ونه لرله چې خپل مسولیتونه وپیژني د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته پکتو قوانين تصویب کړي او د خلکو خو اساس ولی وکړي. د سرمقالی لیکوال لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصول سره سم نه تر سره کیدل او د پیسو وصلو په زور د رایو تر لاسه کول بولیولې کې چې نو ځکه قاچاقبرانو غربي سوداګرو په خوانی ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغه چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي، ټاکنی سیستم جوړ نشي، نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوند نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کم ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي اړتیا اڅه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورځپاڼې هم لیکلي دي چې یاده مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو، نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شه به ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي بهر ته د صادراتو د نه ترسره کېدو له امله د تولیداتو په بیو کې ټیټوالی راغلی چې د دې ولایت بزګرانی اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مسؤول حشمت نورزین ازادي راډیو ته وویل چې اساسي اندېښنه دا ده چې د حاصل پر رسېدو سره به د توکو بیې د تیر کال په څیر راټیټې شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي تر اوسه بهر ته د توکو د صادراتو لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده برابره شوې او دا د بزګرانو او سوداګرو اقتصاد ته لوی زیان پېښ کړی. د هرات سوداګرو ته د بانکونو له لارې د ډالرو نه ویشل ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له تیرو څو میاشتو د ډالرو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
خود سرمایه گذارا تاجران به موظر و مشتگی رو کردن.
نموری ویل ده سوداگرو تر دیر راکری ورکری پر دالرو کی گی نو کلا چه بانکونو تورزی لزرو دالرو دیر نشی تر لاسک ولی. دا پا دا سیال که ده چه ده افغانستان بانک ایران تا ده دالرو ده قاچاق لندیخنو روستا به هرات که پا ویشلو بندیز ولگو. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 538 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه ورزو یوې سیمه ییزې مسلې ته. د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دې هیواد په یو زندان کې د بلوا پر مهال د زندان درې ساتونکي او 9 بندیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بلوا د هغو بندیانو لخوا شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور زندانیان شوي دي. اجمل انت دا موضوع تعقیب کړي، د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب خبرونه ته راغلی. دا زندان کوم زندان دی، په کومه کې سیمه کې دی او چارواکي څه وایي چې دا بلوا په کې څنګه پیل شوه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلوا د پایتخت دوشنبه په ختیځ کې 25 کیلومتره لرې پراته د وحدت په نوم یو ښار په زندان کې رامنځته شوې ده. دا د تاجکستان یو له هغه زندانونو نه ګڼل کیږي چې په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. چارواکي وایي نارامي ورسره راغی رامنځته شوه چې د داعش د وسلوالې ډلې پر غړیتوب محکومو شوو بندیانو درې ساتونکي وژل او پنځه بندیان هم د چړو په گزارونو وژل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي زندان ساتونکو د وضعیت د کابو کولو لپاره پریکنده اقدامات وکړل چې بلواګر ووژل شول. په بیان کې مشخص جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پریکنده اقدامات څنګه وو او څو تنه بلواګر وو.
بلې، او انسه هلته په دې زندان کې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنې لنجه پای ته رسیدلې ده او که تر اوسه هم روانه ده؟
چارواکي وایي چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او په اړه یې څېړنې پیل شوي. د څو نورو بندیانو میرمنو چې په څیرمه بلاک کې د خپلو میلونو سره د ملاقات لپاره ورغلي وي ویلي دي چې په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. دوی ویلي چې د ډزو شاوخوا نیم ساعت لپاره دوام وکړ وروسته کرار شوي. د وحدت ښار اوسیدونکو هم ویلي چې تېره شپه امبولانسونه د پولیس موټر یا وروښون کې ټرکونه لیدلی چې زندان ته روان وو. په 13 نومبر کې هم د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې بلوار رامنځته شوی و چې د چارواکو په وینا پکې یو ویر زندانیان او دوه زندان ساتونکي وشل شوی و. هغه مهال د حکومت ځینو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویلي و داسې ګمان کوي چې د داعش ته وسلوالې ډلې اسلامي سختریزم ملاتړي د دین آرامۍ تر شا و. په دې یادونه وکړو چې د تاجکستان په زندانونو کې د مهال لسګونه کسان د داعش ته وسلوالې ډلې او نور سختریزو ډلو سره د تړاو په تور بندیان دي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په یو زندان کې د زندانیانو بلوا او له دې بلوا وروسته او د بلوا په جریان کې د دریو ساتونکو او 9 بندیانو د وژل کېدو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له 14 کلونو وروسته څلور ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو خلاصېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاید وایي د قومي مشرانو په هڅه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور بابا هغه ښوونځي بیرته پرانیستل چې د تیرو 14 کلونو را په دې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وه. د ښاغلي زاهد په وینا د دې ښوونځیو په پرانیستل کېدو سره تر دې مهاله وسه وشل زده کوونکو خپل نومونه ثبت کړي.
په یو شمېر ولسوالیو کې د ارغنداب په شمول له کلونو را په دې خوا مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې بندولو د نامعلومو دلیلو پر اساس باندې، ولې خوشبختانه د ونیوي کال د پیل څخه موږ په دې باندې وتوانېد ولسوالیو کې چې په لرو ساحو کې لکه خاکې افغان تراټګر پورې مختلفو ولسوالیو کې بې شمېر مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستو. له هغه جملې څخه 13 ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور باب مکاتب د 14 کلونو څخه وروسته کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعالو مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
په عین وخت کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د نوو پرانیستل شوو ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ دغه مکتب چې ډېر وخت بند وو او زموږ د ارزون ولسې شروع سي، نو اوس ډېر ښه کار وسوسي، دا کار شروع سي. ولسنا څه مشکلات موږ هم لرو، د خلکو کې معلمانو کې لرو، مثلا یا له ریاست څخه لرو سي کتابونه مسته الکان کتابونه نه لري، د الکان ډېر نه راغلي، د علاتم داد سي کتابونه نه لري.
څه زموږ د کتابو ستونزې د تسخت ډېرې دي. موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو، په اول کې هم وایو، فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو، ایوه پښتو لرو، نو کتابونه پر مخ باندې لست کښنیان راځي و مکتب ته. موږ کول ورکو چې کتابونه درکو، ها درکو، دا درکو، هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کنه ستغه بښته لاس.
د نو پرانیستل شو ښوونځي د ودانیو د ستونزې پاک سلامل کې د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې پر روان او راتلونکي تعلیمي کال کې به د نو ښوونځي لپاره ابیا بابا نوی تعمیرونه جوړ کړی.
یو راتلونکي کال یو همدا کال کې موږ یو ابیا ښوونځي د مرکز کلا ته پار لرو چې یو ابیا ښوونځي به جوړیږي چې ډیره برخه دا کال او پاته برخه به په راتلونکي کال کې په مکمل ډول سره د شاګردانو د پاره مده کیږي او شاګردانو بل تزده کړی.
زابل ولایت په خپل تشکیل کې 250 ښوونځي لري. چارواکي په دغه ولایت کې د زده کوونکو شمیر 20000 شي چې په وینا یې له دې جملې څخه یې 14,000 نجونې دي. تیر کال د دغه ولایت د مرکزي ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه د 16 ښځینه زده کوونکو په شمول 618 کسان فارغ شول.
له کندهار د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د خبرونې په پایل کې مو اوریدل چې په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. ګورو چې آیا دا مسله د حل لاره لري کنه. دا مسله له حقوقي پلوه څیړو. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. هوډمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د مسلې هغه اصلي ستونزه او اصلي جرړه د قوانینو او لایحو په تعبیر او تفسیر کې ده او بل کوم علت دی؟
مننه ځان، سلام علیکم تاسو د نو اړوندو ته. زه فکر کوم دا کومه ستونزه چې په لسی جرګه کې د ریاست انتخابات او راولارسل اصلي ستونزه د قانون په تفسیر کې هم ده، اما د تطبیق په ډول کې هم ده. هغه په دې معنی چې د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی چې پرېکړه د حاضرو غړو د رایې په اخرت باندې کېږي. څه شی چې د جرګې په فایل کې اعلان شول، د حاضرو غړو شمېر 245 تنه اعلان شوی دی. د 245 تنه اکثریت یو سل 40 رایې دي. یوازې اته کېږي هغه دا ده چې د درې کسانو رایې ورکې دي. اوس دا موضوع باید وڅېړل شي، بررسي شي. یاد خو په ولسي جرګې په تالار کې ممکن ځینې وسایل وي، ځینې ممکن کمرې وشي، ممکن نور وسایل وي چې لږه تثبیت شي چې دا درې کسان آیا په مجلس کې نه وو او که چېرې په مجلس کې وو رایه نه ده کارولې. که چېرې دوی په مجلس کې وو، د دې رایه حداقل د یو مثبت رایه په توګه چې نتیجه ورباندې مرتبه شي نه محاسبه کېږي. که چېرې دوی رایه هم نه وي ورکړې، د دوی رایه ممتنع رایه کې حسابېږي.
بله،
په دې اساس باندې ټول هغه مربوطه حقایق چې دي هغه باید راټول شي او د هغه په اساس باندې تصمیم ونیول شي. بار هغه میاشت چې ډېر واضح دي، هغه دا ده چې دغه درې کسان یعنې ثابته نه ده چې دوی دي د یو کاندید په حق کې رایه ورکړي. چې هغه موږ د یو کاندید په حق کې محاسبه کړو، د هغه په اساس موږ په نتیجه کې ډېره تاثیر ومنو.
بله، هوډمن صاحب، د دغسې یو حالت چې 50 جمع یو یو ابهام پکې وي، ځکه چې له یو نظره خو صحیح ده، په دې خاطر چې 50 جمع یو کاندید پوره کړی او له بلې خوا صحیح نه ده، په دې خاطر چې درې رایې هلته د ابهام په حالت کې دي. معلومه نه ده چې دا د دې په ضد دي او که په ګټه دي. د دغسې یو حالت پیشبیني په قانون کې شوې؟
ان دغه څومره نه دغه وړاندوینه په قانون کې نه ده شوې چې د اختلاف او د موضوع کې دا څنګه حل تاسو کیږي. هغه یو څه دی واضح دی هغه دغه چې ضرورت هم نه شته د ویلارې باندې شته، ځکه دا څه قانون حکم دی واضح دی. پریکړه د حاضر غړو د رایې اکثریت کیږي. اوس عملا نن په دې یو واجب کیږي. هغه درې وایي چې ورکیږي، چې هغه درې وایي مثلا د هغه درې کسانو رایې نه ورکیږي، یا هر حالت کې وي حداقل دا یو مسله ډېره واضح ده چې یو هېڅ کاندید په حق کې هغه رایه نه شي محاسبه کولای، ځکه دا تثبیت شوې نه ده. نو کله چې موږ هغه د یو کاندید په حق کې نه شو محاسبه کولای، هغه په نتیجه کې هم کوم تاثیر نه لري. یو تاثیر چې په نتیجه کې لري هغه دا ده چې د مخالف رایه په شمېر کې محاسبه کېږي، ځکه باطل رایه چې عیناً د مخالف رایه حیثیت لري په دې برخه کې، هغه رایه چې ممکنې وي یا حالت او وضعیت نه دی معلوم، هغه هم خوندې رایه کې محاسبه کېږي.
بله، او کلان راته وایي هوډمن صاحب چې آیا دا د حل یوه لاره کیدی شي چې همدغو دواړو کاندیدانو ته له سره صندوقونه کیښودل شي او د نوي نصاب په پام کې ساتلو سره یو ځل بیا رایه واخیستل شي، او که نور اصول او مقررات هم شته چې دغه په اساس باندې فیصله وشي؟
زمو چې د دې داخلي په ځای کې د شنو مخینه کله چې هیڅ حکومت باندې 50 جمهور راځي ترلاسه کیږي حاضر غړو، هغه کسان نور نه انتخابي، ځکه نور کوم بندر ځواب نشي. کورس که اصولی باید نمخ کیزی منگا باید نور کاندوان باوان چی دیگو کمانچ که دخابات روسی اما که یه مصلحات روکن دوی دوار و تفان من که به انتخابات روسی دام دیگه بعد نده خب مهین خبر داده که در رسون باید حل سی در موضوع باید منفی خود الله رمه سی در خوانی برسونه در سیمهیز برسونه در طور لگل دیگه بسی دیگه در فساد دیگه بشوت در افغانستان مخنق و یعجت تاوان رسیل و رکل دولت افتا تاوان رسیل و در افغانستان دی دموکرسی دی رسیل که برای پیچ و خیال رمه
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې په ولسی جرګه کې روانه لانجه له حقوقي پلاوه څیړله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د دې غرمه